السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیت 15 بجې شوې. نن دوشنبه د تلې یا میزان دیر شمه او د اکتوبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. پرون ماښام د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دوه توغندي لګیدلې دي. د طالبانو د حکومت یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړې چې یکشنبه ماښام دا دوه توغندي هوایي ډګر ته څیرمه په یوه غره لګیدلې دي. سرچینه زیاتوي چې چاته په دې برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. اخوا په خواله رسنیو کې د دې برید اړوند ویډیوګانې هم لاس په لاس کېږي چې پکې د درنو چاودنو غږونه اوریدل کېږي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او نور جزئیات هم لا نه دي خپاره شوي. تیر کال هم د کابل پر هوایي ډګر درې راکټونه لګیدلي وو چې له امله یې درې کسان ټپیان شوي وو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ کاناډا ته تللی او هلته د افغانستان د بشري ناورین او حلارو په اړه خبرې کوي. هغه د دغه سفر په درشل کې پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې غواړي د افغانستان د روان بشري کړکیچ په اړه خبرې وکړي او دا چې څنګه د کاناډا حکومت د افغانانو د بشري حقونو ملاتړ کولی شي. بینټ له دې یک شنبه تر راتلونکې شنبه د کاناډا په پلازمینه اوتاوا او تورنټو کې له حکومتي چارواکو، مدني او بشري فعالانو او افغانانو سره ګوري. کاناډا له هغو هیوادونو ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې له افغانانو سره خپلې بشري مرستې کړې او شاوخوا 40,000 افغانانو، اکثرو فعالانو او خبریالانو ته یې پناه ورکړې. ریچارډ بینټ چې دمګړی د طالبانو حکومت افغانستان ته له ورتګه منع کړی، د منځني ختیځ او سیمې ګڼو هیوادونو ته تر دې مخکې هم سفرونه کړي او د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یې خبرې کړي دي. د طالبانو حکومت وایي له کابل او نهو نورو ولایتونو یې تر 2,500 ډیر سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیالۍ دفتر پرون یک شنبه په یو بیان کې ویلي چې دغه سوالګر له کابل، لغمان، سمنګان، ننګرهار، هرات، خوست، پروان، پکتیا، نیمروز او فاریاب ولایتونو څخه راټول شوي. دغه دفتر ویلي چې له دې ډلې څه باندې 20,000 مستحق سوالګر او پاته نور یې مسلکي سوالګر، یتیمان او په نشه یي توکو روږدي کسان وو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب او نافذ کړی چې له مخې یې فزان روغ او هغه کسان چې یو کسب زدوي له سوالګرۍ منع شوي. طالبانو داسې وخت د لسګونه زرو سوالګرو د راټولولو خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس دمګړۍ 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې یو سړی او یوه ښځه د زنا په تور په درو وهلې دي. معلومه نه ده چې د دغو کسانو جرم چا ثابت کړی او یا یې په اړه کافي شواهد موجود وو او که نه. د طالبانو سترې محکمې په خپل بیان کې یکشنبه ویلي چې دا ښځه او سړی په عام محضر کې هر یو 9.5 درې وهل شوی دی. له هغه وخته چې طالبان په 2020 کال کې واک ته رسېدلي، د دوی حکومت د ښځو په ګډون ډېر خلک د بېلابېلو دلایلو له امله په عام محضر کې په درو وهلي چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه پارولي دي. د امریکا د اساسو جرګې مشر مایکل جانسن وایي متحده ایالاتونه ژر پر ایران د اسرایلو د غچ اخیستونکو بریدونو د اسنادو د افشاګرۍ په تړاو څېړنې پیلوي. دا اسناد د شنبې په ورځ یو ټلګرامي چینل ته لیک شوي. د سی این این د راپور په اساس دا اسناد ډېر محرمانه دي او هغه نښانونه پرې دي چې یوازې امریکا او د فایف آیز ډلې غړي یعنی استرالیا، کاناډا، نیوزیلند او بریتانیا کتلی شي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پنټاګون د دغو رپورټونو د څېړلو په حال کې دی. نیویارک ټایمز هم راپور ورکړی چې امریکایي چارواکي هڅه کوي د دغو اسنادو افشا کوونکي سرچینې معلومې کړي. او د نیوزیلند د کرکټ خزینه ملي ټیم د نړیوال جام اتلولي وګټله. د ښځو د کرکټ د نړیوال جام پایلوبه پرون د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې وشوه چې پکې نیوزیلند جنوبي افریقا ته ماته ورکړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. طالبان وایي غور کې د داعش یوه ډله لمنځه وړې چې د ملکیانو په وژنه کې لاس درلود. ویل کېږي چې دغو داعشیانو 13 سپتمبر میاشت کې 14 مذهب افغانان وژلي وو. راپورونه وایي چې طالبانو خوست کې هم د رسنیو لخوا پر ویډیو او تصویر اخیستلو بندیز لګولی.
تصمیم رسانی ته اجازه نه ورکړل شوې چې ملي مواد ترلاسه کړي.
اسرائیل پرون پر غزه او لبنان بریتونه کړي وروستای حال یې درکوو او له افغانستانه د طبي کډرونو تېخته زیاته شوې لاملونه یې څه دي؟
امیدونه کوم چې دي کنه کم سوي دي. مسلکي اشخاص غواړي چې دوی اولادونه درس ووایي او د درس نه پاتې نه شي بیرون ووځي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبرونې تر پایه زموږ ملګري وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. د طالبانو حکومت ویلي د داعش خراسان ډلې هغه ګروپ لمنځه وړي چې په غور کې شاوخوا شلو تنو شیعه افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه تایید کړي چې د دوی خاصو ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې په غور کې د دغه ګروپ په ضد عملیات مخته وړل. د سپتمبر په 12مه د غور او دایکونډي ترمنځ په قرودال کلی کې د وسلوالو بریدګرو په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسانو وژل شول او شپږ نور ټپیان شول. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د داعش خراسان ډلې دوه جګپوړي قمندانان د یکشنبې په ورځ په غور کې د طالبانو د خاصو ځواکونو لخوا وژل شوي. له دې سیمې طالبانو یو شمېر وسلې او چاودیدونکي توکي هم ترلاسه کړي. مجاهد ویلي د داعش دا وژل شوي قمندانان د هغه ګروپ اړوندو چې د سپتمبر په 12مه په غور کې شیعه افغانان په نښه کړي وو. په هغه برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو او شپږ نور ټپیان وو. وژل شوي او ټپیان هغه شیعه افغانانو چې له 40 مراسمو د راګرځېدلو کسانو د هرکلي لپاره غور ته تللي. د غوشیا افغانانو وژنې پراخ کورنۍ او بهرنی غبرګونونه هم پارولی وو. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ دا یو وحشتناک بریډ بللی وو چې په خبرې د نړیوالو جرمونو نښې پکې لیدل کیږي. هغه د غبرید هر اړخیزه څېړنه غوښتې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په خپل بیان کې بیا ویلي چې د دوی خاصو ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې د داعش خراسان ډلې د دغه ګروپ پر ضد په غور کې عملیات کول. د هغه په خبره په دې عملیاتو کې یو شمېر کسان نیول شوي هم دي چې په خپلو جرمونو اعتراف کړه. که څه هم مجاهد نه دی ویلي چې په دې عملیاتو کې ملکیانو یا د دوی عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو له سیمې معتبرو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د عزیز په نوم د داعش په قمندان سربیره یو ملکی کس او د طالبانو یو عسکر هم وژل شوي دي. په راپورونو کې دا هم ویل شوي چې په څو سیمو کې د داعش غړو د خپلې ډلې اړوند بیرغونه هم پورته کړي وو چې بیرته د طالبانو له لوري ښکته کړای شوي. مجاهد ادعا کړي چې د داعش خراسان ډلې دا ګروپ هم د نورو ټولو هغو ګروپونو په څیر د پاکستان له بلوچستان رهبری کېده او له همغه ځایه د داعش خراسان څنګه د رهبری په مستقیمه لارښوونه خپل بریدونه کول. د داعش دا ډله په غور سر بیره په کابل او بامیانو کې هم پر ملکیانو په بریدونو تورنه بلل شوي. د طالبانو حکومت ویلي د دوی د عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې جنگیالي له افغانستانه تېښتې تاړ شوي او د پاکستان په بلوچستان او کراچۍ کې امن پټنځایونه او روزنځایونه ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت بیا که څه هم د دوی د دې ادعا په اړه مستقیما څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې په پاکستان باندې د بریدونو پلانونه له افغانستانه جوړیږي او دا چې طالبان د داعش په ماتولو برلاسي نه دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو حکومت په خوست ولایت کې هم خبريالان د سالرونکو د عکس او ویډیو لاخستلو منع کړی دي. د خبره په خوست کې یو شمیر خبريالانو ازادي رادیو ته تایید کړي او ویلي چې د شنبې په ورځ په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر لغونډې یوازې دوی ته د غږ ثبتولو اجازه ورکړل شوې ده. مخکې تخار، کندهار او میدان وردګو ولایتونو کې هم خبريالان ورته محدودیت سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. هغه خبره چې خبريالان خپل کار ته اندېښمن کړي او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې پارولی دي. دا چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پر خپل ویبپاڼه په دې اړه تازه څه څرګندونې کړي دي او خبريالان په اړه څه وایي، تفصیل به له فیروزه عزیزی نواورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د فلم او تصویر اخیستو د محدودیتونو په دوام تازه په خوست ولایت کې هم خبريالان د سالارونکو د عکس او ویډیو لخیستلو منع سوي دي. په هغه باندې لیکي چې د شنبې په ورځ د خوست ولایت د شیخ زید پوهنتون لخوا رسنیو او خبريالانو ته د ولایت ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د سفر او خبري غونډې په تړاو استول سوی راغلي چې د سالارونکو عکس او ویډیو اخیستل بند دي او یوازې د ریکارډر په واسطه دوی د نوموړي د وینا د ثبت اجازه لري. په دغه ولایت کې یو خبريال د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا چې تر ورځ دروازه د خپل وزیر خوست سفر درلود او رسنیو ته په ځنګړي ډول تصویر رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې چې ملي مواد ترلاسه کړي ملي رپورټ خپور کړي تصویر رسنۍ بندې شي په ټولنه به تصویرات ډېر منفي وي ولې هغه صحنې هغه ویډیوګانې هغه انځورونه چې د خلکو نړیوالې ټولنې یا نورو نهادونو ورپام کوي په دې برخه کې اغېزمن رول لوبولی شي هغه انځوریز رپورټ دی
دغه غونډې ته ځینو ورغلو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز له امله دوی خپلو رسنیو ته یوازې غږیز راپورونه واستول هڅه مو وکړه په دې اړه په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وپوښتو خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ او د شیخ زید پوهنتون له مسؤلینو سره په اړیکه بریالي نه سو تخار کندهار او میدان وردګ هم هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې پر رسنیو د فلم او تصویر اخیستلو بندیزونه لګیدلي دا خبره په یاد ولایتونو کې یو شمېر خبریالانو ازادي ریډیو سره خبرو کې تایید کړی ده د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم شنبه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې په تخار ولایت کې د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په همغږۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د شلو تنو خبریالانو د ظرفیت لوړونې په سیمینار کې له خبریالانو غوښتي چې په خپلو چارو کې د اسلامي شریعت اصول او د امر بالمعروف قوانین دی رعایت کړي نږدې یوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر AFP خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندۍ موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پالیسي هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه یې هم راپارولي و تازه د وزارت په دې اړه د کمپاین په ترڅ کې د شنبې په ورځ یعنی د تلې په 28مه په خپل ایکس پاڼه د شیخ محمد یحیی عارف په نوم د یو دیني عالم غږ خپور کړی چې په اسلام کې د ژوندۍ یا زیرو هوشیانو د فلم او تصویر اخیستلو پر بندیز ټینګار کړای دی
قیامت پورس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړونکي وي عکسونه جوړوي امر بالمعروف والا تاسو ته خبرې کوي چې دا عکسونه مو باسي تصویرونه مو جوړوي دا ګناه د شریعت کې منه دی دا د امر بالمعروف تخپل ځان وینا نه ده بلکې دا د الله د پیغمبر وینا ده
د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ورنه ملاتړ تشمن دي د افغان خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړ بنسټونه بیا ورځ پلیته پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدل په ځانګړي ډول د فلم او تصویر اخیستو بندیز مستندو او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودول بولي د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از طرف طالبان محدودیت
له بده مرغه لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسولې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي دا واقعا د اندېښنې وړ ده د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغه پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی ترڅو رسنۍ او خبریالان وکړای شي چې بیرته خپل قانوني ازادۍ ترلاسه کړي
د یادونې د چې په بیلابیل ولایتونو کې پر رسنیو د ځوندیو یا سلرونکو د تصویر او فلم خبرولو د بندیز او محدودیتونو راپورونه وروسته له هغې دي چې د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 28مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا سلرونکو انځورونو پراخستو او خبرولو بندیز لګیدلای دی
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
یو شمیر هغه افغانان چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله گاونډیو او د سیمه هیوادونو ته کډه شوي په گاونډیو او د سیمه په هیوادونو کې هم ژوند له شته ستونزو شکایت کوي دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ وروسته د خپل اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله یې په ناقانونه لارو دغه هیوادونو ته ځانونه رسولي د اقتصادي چارو شنونکو وایي سره له دې چې په هیواد کې د کار موندنې او کار ګمارنې ډېرې سرچینې شته خو د طالبانو د حکومت له خوا دغو سرچینو د کارولو او خلکو د بیکاری له امله تر اوسه کوم څرګند پلان نشته تر ډېره دغه شکایتونه په ایران او پاکستان کې هغه کډوال کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دلته ورغلي تفصیل به په دې راپور کې واورو
په داسې حال کې چې ایران په کور دننه په میلیونونو افغان کډوالو فشارونه تر بل هر وخت زیات کړي، تازه د دې هیواد د کډوالو په چارو کې یو لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنرۍ څخه د کډوالو لپاره د نورې بودیجې غوښتنه کړې. ایران په کورنیو چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو او د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنر فلیپیو ګراندی سره د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې کڼړیواله ټولنه مسولیت پر غاړه وانخلي، ایران به د کډوالۍ پر پالیسۍ له سره غور وکړي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور پر بنسټ نادر یار احمدی په دې کتنه کې ویلي چې په ایران کې د کډوالو په شمیر کې زیاتوالی د دې هیواد په خونیزو اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او روغتیایي زیربناو فشار زیات کړي او دغه هیواد له ننګونو سره مخ کړي دي. ایرنا د کډوالو په برخه کې دغه لوړ پوړي ایراني چارواکي له قوله لیکلي چې په ایران کې د نړیوالو موسسو لوري د کډوالو د اوسېدو له یو سلنې کم لګښت ورکول دا په ډاګه کوي چې ایران نور نشي کولای د زیاتو افغان کډوالو قربتو وکړي او دا چې هغوی باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر ژمنه کړې و چې په سوار لسول مریض کال کې به له کډوالو پراخ ملاتړ وکړي، خو په خبرې د ادارې په ایران کې له کډوالو سره مرسته کمه کړې ده. ایران داسې مهال له ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې اوس مهال په دې هیواد کې بیا اسناد افغان کډوال له مخ پر زیاتېدونکي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په ایران کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د افغان مهاجرو دپاره ایران کې ژوند کول ډیر ستونزمن شوی دی. افغان مهاجر د دې حق نه لري چې ډوډۍ واخلي. د کورونو د پاړه واړه باندې کده ته وایم کورونه ورته نه ورکول کیږي. د یو انسان په څیر وسره چلند نه کیږي، نه یوازې حکومت بلکې اوس عوام هم د حکومت تر څنګ ولاړ د افغان مهاجرو په وستلو کې مټی رانغښتي دي.
دا داسې مهال ده چې د افغان ښځو د مشارکت شبکې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د روانو فشارونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. دغه شبکې په ټولنیزو رسنیو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی او ایران یې د افغان کډوالو په ځورولو تورن کړی دی. د دې شبکې مشرې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
که وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران بسیار
بد، ایران که د افغان کډوالو وضعیت بد دی، هر څه ژر باید افغان کډوالو په وړاندې تبعیض، د دوی سپکاوی او له دوی سره تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د کډوالو وضعیت ته رسیدنه وشي.
په ایران کې نشته یو شمېر افغان کډوال وایي په دولتي ښوونځیو کې د دوی د ماشومانو ته د زده کړو اجازه هم نه ورکول کیږي. تازه د ایران تسنیم خبر ایجنس لیکلی په اردوبیل ولایت کې د ایرانی چارواکو په خبره په بیلابیلو برخو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د کار مخه نیول شوی. تیرونی بیا ایران په تهران او البرز ولایتونو کې د خوراکي موادو په کارخونو او روغتي مرکزونو کې د افغان کډوالو په ګمارنه بندیز ولګو او داونی د چهارشنبه پورز د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په برخه کې هم د افغان کډوالو په کار بندیز ولګول شو. مخکې بیا ویل شوی و چې د دغه هیواد په وټونو کې هم افغانان کارته نه پریښودل کیږي. د راپورونو له مخې په ایران کې ولکه 80000 ثبت شوی افغان کډوال ژوند کوي او تر 2.5 میلیون ډیر داسې افغانان په دغه هیواد کې شته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د طالبانو حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې د عالي کمیسیون د راپورونو له مخې ایران نه هر ورځ په سلګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي. یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو ډېری دا ستنېدنې جبري دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د خبرونې په وروستۍ شیبه کې مو درته پر دې یو تفصیلي راپور چمتو کړی چې ولې له افغانستانه د کډرونو تېښته لا هم روانه ده. خو اوس ورځو منځني ختیځ ته اسرائیلو پرون په دو لورو غزې او لبنان باندې بریدونو ته دوام ورکړی و. د راپور نه مخې د غزې په شمال کې د اسرائیلو په برید سره لږ تر لږه 70 کسان مړه یا ټپیان شوي. اخوا په لبنان کې هم هغه سیمه چې اسرائیلو د حزب الله د قمانډې مرکز بللی په توغندیو وشتل شوی. صفی الله سانگزای یو د موضوع تفصیل.
د اسرائیلو په شمال کې د روشپنا په خارګوټي باندې حزب الله ډلې ته منسوب مرمیو په لګیدلو سره لوی اور لګیدل. د اسرائیلو پوځ ویلي د حزب الله لخوا شاوخوا 160 مرمۍ په اسرائیلو لګیدلې. امریکا د ایران لملاتړ برخمن حزب الله ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې اچولې. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. د راپورونو له مخې اور وژونکو پرون د روشپنا په خارګوټي کې د لګیدلې اور د مړ کولو هڅې کولې. لا د احتمالي مرګ جوب لپاره رپورټ نه دی ورکړل شوی. حزب الله د 2023 کال د اکتوبر له 8 وروسته کله چې حماس پر اسرائیل برید وکړ، د اسرائیل په لور توغندیو مرمۍ توغوي.
اسرائیل تر شاوخوا یو کال هوایی بریدونو وروسته بالاخره د اکتوبر په لومړۍ په لبنان کې ځمکني عملیات هم پیل کړل. د اسرائیل په بریدونو کې وروسته اونۍ څه باندې 1100 کسان وژل شوي چې له څلورو یوه برخه یې ښځې او ماشومان دي. د حزب الله په بریدونو کې چې اکثر یې د ټانک ضد میزایلونه دي، د اسرائیل 50 عسکر وژل شوي هم دي. اخوا اسرائیلي پوځ پرون په هغو سیمو چې دوی د حزب الله د قماندې مرکز بولي بریدونه کړي دي. اسرائیل داسې وخت حزب الله په اهدافو بریدونه کړي چې دا اونۍ د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هستوګنځای په یو ډرون برید سره هدف وګرځول شو. نتانیاهو حزب الله ډله تورنه کړه چې د پکورې برید کړی، خو ویلي دي چې د دې کار تاوان به ورکړي. په لبنان سربیره د راپورونو له مخې د غزې په شمال کې په بیت اللهیه سیمې باندې د اسرائیلو په بریدونو سره د لږ تر لږه 8 کسانو د وژل کېدو یا تریتم کېدو خبر ورکړل شوی دی. لومړی ژغورونکو ډلو د 3 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. دا سیمه کال مخکې هم پر غزې د اسرائیلو د بریدونو په پیل سره له لومړنیو اهدافو وه. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت بیا ویلي لږ تر لږه 40 نور کسان په بیت اللهیه باندې په دې برید سره ټپیان شوي دي.
له افغانستان د مسلکی کادرونو د تېختې په لړ کې سلګونه روغتیايي متخصصان او کارکونکي هم له دغه هیواده وتلي چې شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللي. په مکرې په دې اړه د تفصیلي راپور ده. د کندهار په میرویس روغتون کې دغه مور د خپل ناروغ ماشوم بستر ته ناسته ده او خپل بیوزلي ژاړي. دغه مور وای لوري چې په تلاسیمیا یا د وینې د کمولو په ناروغي اخته ده، دوامدار درملنې او وینې ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا هرڅه د دوی له اقتصادي واسه پورته دي.
دا یو وینې موته د نور په نه د واسه نه شي چې دغه د وینې سره مل دغه تنام لا په بای وس واخسي. د مټر کریا د یو شه د څنګه بالا هیڅ نه د دوله سفاری درې ډیان کوي.
په افغانستان کې سلګونه زره مایندې ورته دردونکې کیسې لري او هلته زیانمن شوی روغتیايي سیستم اړتیاو ته ځواب نشي ویلې. نړیوالو هم د غستونزه درکړې او د بشري ناورین د کابل یې روغتیايي سیستم نازک یاد کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیر 2023 کال په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې 14 میلیونه کسان روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري، خو د روغتیايي سیستم د بشپړ نه ملاتړ له کابله 8 میلیونه دغه کسان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکو مولوي وارث شاه د هغو افغانانو له ډلې دی چې خپل سیمه کې روغتیایي خدماتو نه لري او په خبره یې ناروغان تر لري واټن پورې بیایي.
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوې دغه علاقه نه لري او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي. ډیر واره داسې شوی دي چې هغه بیمار او په لیار کې روان کړی او په غلیار کې هغه وفات شوی دی. وجو دا و چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوې نه وي.
د افغانستان د همدې نازک روغتیایي سیستم له اډانې څخه بیا د سلګونه مسلکي روغتیایي کادرونو تېښتې د وضعیت د لا خرابېدو ویره پیدا کړې ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت یو پخوانی لوړ پولي چارواکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم او غاک خپور شي، ازادي راډیو ته ویل تیرو دریو کلونو کې سلګونه روغتیایي کادرونه له هیواده وتلي او په خبره یې شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللي دي. د دغه سرچینې په باور له افغانستان په وتلو روغتیایي کادرونو کې د عام روغتیا وزارت د مهمو څانګو ریاستونو او ادارو مسؤلین او د بیلابیلو طبي برخو متخصصان شامل دي.
ما وضعیت دکتران جراحان ستون فقرات امریکای شمالی رو دارم و در
دا په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روختون په خوانای مشر سید عبدالله احمدی دی. نوموړی چې د ملا د تیر د جراحي متخصص دی، د طالبانو د بیا واکمنۍ تر 15 میاشتو پورې هم کابل کې وو، خو وايي وروسته کړی پر تنګ شو او له هواده ووت.
5 ماه پوره شو، شرایط خیلی زیق شو.
دا طالبانو چې 15 میاشتې پوره شوې پر ما شرایط ډیر تنگ شول. یو ځل می د عام روغتیا له وزیر سره وخت ونیو او له هغه می وپوښتل چې د ډار احساس کوم او هر ورځ دفتر کې لګواخ او سپکوي سره مخامخ کیږم. له بده مرغه چې وزیر صاحب ما ته د رد جواب راکړ او راته ویل چې تر دوو کلونو پورې به د دوی د حکومت حالات نظامی وي او موږ نه پوهیږو چې مشر او کوچنی څوک دی. دا چې شرایط ډیر سخت شول نو له هیواده راووتم.
چون شرایط خیلی زیخ شد، بعد از اون مجبور شدم که ترک بگم.
د عام روغتیا وزارت یو بل متخصص چې اوس په لندن کې اوسیږي، ازادي راډیو ته د نوم او غاک د نخ پرېدو په شرط وویل چې یوازې د خپل لورانو د تعلیم او تحصیل د دوام په مخه بریتانیا ته تللی دی. نوم وړي وایي روغتیایي کارکونکو ته اوس له افغانستانه وتل یو څه اسانه شوی او په وینا یې
هر هغه ډاکټر چې یو میاشت هم کومي بهرنی موسسه سره کار کړی وي له هیواد وتلو ته زمينه برابرې دلی شي.
دکتر صاحبا به دنبال فرصت های بهتر برای رشد و توسعه عرفوی و همچنان رفاه خانواده خود هستند.
د صحت عامه یو بل متخصص چې اوس په چک جمهوریت کې اوسیږي د ډاکټرانو د تیښتې لاملونه ناوړه اقتصادي شرایط، د اولادونو د تحصیل د دوام په وړاندې خنډونه او په مسلکي څوکیو باندې د غیر مسلکي کسانو ګمار نه بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ډاکټرانو وتلو په افغانستان کې پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستلی.
تاثیرات قابل توجهی به سیستم صحي ما داره.
د چاري زموږ پر روغتيي سيستم د پام وړ اغېز کړي. د تجربه کارا ډاکټر صاحبانو په کمخ سره روغتيي سيستم تر فشار لاندې راځي. پایله کې د روغتيي خدماتو کیفیت ټیټيږي. د ډاکټرانو په ځنګل توګه د خزینه طبي کډرونو کمواله په لری پرتو سیمو کې ډاکټرانو ته د انتظار موده وګدوي او دا ممکن د هغه ناروغي لکبل د ملي نشمیر زیات کړي چې د درملنې وړ دي.
د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن 13 می میاشت کې ویل چې د همدې 2023 کال لپاره په افغانستان کې شاوخوا زر ماشومان پر هغو ناروغیو مړ شوي چې د درملنې وړ وي.
دا زاینو سین وته لیکلې مری چې واغو دغه پرسو کور
موږ هڅه وکړه چې افغانستان د روغتیایي متخصصانو د وټلو په اړه د طالبانو د عام روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې شرافت زمان زموږ پښتنې به جواب پرې خوده. د کډوالۍ نړیوال سازمان د افغانستان څنګه هم له افغانستانه د وټلو ډاکټرانو شمیر نه دی ثبت کړی، خو له شاو خو لاسو ډاکټرانو او د عام روغتیا وزارت له بخوانی او کارکونکو سره د خبرو لاري مو موندل چې د طالبانو لبیا وکمنې وروسته سلګونه ډاکټران ایران، پاکستان، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو ته تللی دي. په اسلام آباد کې د مثبت اوسپنوم د و روغتیایي مرکز مسول ندیم زیغم ازادي راډیو ته ویل د طالبانو لراته ګروسته یوازې اته د د پټکو مجرب ډاکټر صاحبان د دوی مرکز ته ورغلي او دندې پیل کړی دي. هغه وایي دغه افغان ډاکټرانو کې یو شمیر خزینه متخصصان هم شته چې په خبره یې رسنۍ سره خبرو ته زړه نه ښه کوي. له افغانستان په دیش میر کې د طبي کادرونو د وتلو اصلي لاملونه سي دي. په جرمني کې د رواني ناروغیو افغان متخصص صفا حسنی دا پوښتنه داسې ځوابوي:
امیدونه کوم چې دي کنه کم سوي دي یا خلکو خپل کم کړی دي کنه. فکر کوي زه هم دواړه اړخونه یادوم. یو دا فکر کوي چې ولا کزه اروپا ته لاړ سم یا بل د خپل مملکت نه خارج لاړ سم، دا زندگی مې کېدای شي مطلق تغییر وکړي او د ما زندگی دا یو غټ علت جوړېدل د ماشومانو تعلیم او درس په خاطر باندې چې مسلکي اشخاص غواړي چې دوی اولادونه درس وایي او د درس نه پاتې نه شي بیرون وځي. دا یو مسلم حقیقت ده. فرضاً کزه عملته اوسېږم کېدای شي د خپل وظیفه قرباني کوم دې په خاطر باندې سلور مې درس وایي لور مې وجود ورسېږي. نو دا مسله واقعا جدي مسله جوړېدل شي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا وکمنې لپاره لویدیځو هیوادونو او د ټولو په سر کې متحده ایالاتونو له هغې هیواده د تخلیه یو لوی پروګرام پیل کړ. د راپورونو له مخې د تخلیه د پروګرام په لومړیو څو اونیو کې 1,24,000 افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته ولاړل او دغه بهیر لا هم روان دی. د تخلیه په دغه بهیر کې پر روغتیا پالانو سربیره د پوهنتون استادان، انجینران، سرانوالان، قاضیان او نور مسلکي کډرونه شامل دي. د 13 جولای میاشتې په روسیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړ چې 13 کلونو کې 8 میلیونه افغانان له هیواد وتلي چې 50% یې ایران او پاکستان ته تللی دي. د طالبان حکومت بیا هغه مهال د شمیرې رد کړې او ویل پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل راورسته تر اوسه پورې موده کې هم 8 میلیونه افغانان نه دي کډوال شوي. له افغانستان د ګڼ شمیر وتلو افغانانو ژوند هم ستونزمن دی، په ځانګړې توګه هغوی چې ایران او پاکستان ته تللی دي. په دغه کوربه هیوادونو کې اوس د کډوالو ضد احساسات پاریدلی او د دواړو هیوادونو چارواکو د بی اسناد افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړی دي. د تراس کې د طالب سرچینو په باور 3.1 میلیونه افغانان د دوی د بیا وکمنې لپاره تر اوسه بیرته هیواد ته ستانه شوې دي، خو خپلواکو سرچینو د دغه شمیرو په اړه څه نه دی ویلي.
اوریدونکو په همدې سره دغه پښتو خبرونه پای ته رسوو. د بل خبرونې لپاره زما همکار جاوید فیضی سټډیو ته راغلی چې تاسو ته سهارنۍ خبری مجله په دری وړاندې کې. فیضی صاحب سړی مشه
سلام.